Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خراغلست. قدر منوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. په ننګرهار ولایت کې د پخوانیو جګړو له وخته د پاتې مهماتو د چاودنې په پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. دا خبر تولو نیوز او د افغانستان نورو کورنیو رسنیو په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د ویاند سید طیب حماد له قوله ورکړی دی. ښاغلی حماد ویلی دی چې پیښه د کامې ولسوالۍ په دیغازي کلي کې شوې او په وژل شویو کې دوه ورونه دي. نوموړی زیاتوي چې چاودنه د زړو اوسپنو په یو پلورنځي کې شوې ده. د پداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا خپلې ورستی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې هر میاشت له 55 ډیر کسان مړه یا ټپیان کیږي. د قطر د صدر اعظم سلاکار او د بهرنیو چارو وزارت رسمي ویان مجید محمد آل انصاری د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره په کتنه کې د افغانستان په اړه خبرې کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د چارواکو د دوهې د فورم د درویشتمې غونډې په څنډه کې سره وکتل. د بیان له مخې د دوی په خبرو کې د دوه اړخیزو اړیکو په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د همکارۍ د پیاوړتیا او نورو اړوندو مسایلو په اړه بحث وشو. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د نن د دوهې د فورم په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په دې غونډه کې به په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان د رول په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. د ادارې پرون پر خپل ایکس پانا په یو راپور کې وویل چې افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د اوږدمهالې وچکالۍ او همداراز د شګو د طوفانونو او لړو له زیاتېدونکي ګواښ سره مخامخ دی. په راپور کې راغلي دي چې په هرات، فراه، نیمروز او کندهار ولایتونو کې هر کال د څه باندې 500 ورځو په مخه د شګو طوفانونه راځي او په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا طوفانونه د 40 یا 150 ورځو لپاره دوام کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي د افغانستان په ختیځ کې د وچکالۍ پر وړاندې د مقاومو ونو د کرنې او د شارو ځمکو د رغونې په چاره کې له خلکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې دوامداره وچکالۍ په داسې حال کې په یوه جدي ستونزه بدله شوې چې حتی د طالبانو حکومت تېره اونۍ له خلکو د استسقا د لمنځونو غوښتنه وکړه. د غزې د سولې د پلان تضمینونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دې پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرایلي ځواکونه له غزې ووځي او په سیمه کې د ثبات ساتونکی نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی پرون د دوهې د فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او که ټول اسرایلي ځواکونه له غزې ونه وځي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملي کېدی او په غزه کې به سوله ټینګه نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطی د دوهې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکی ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي، ځکه یو لوری چې اسرایل دی هر ورځ له اوربان څخه سرغړونې کوي. او روسي ځواکونو تیره شپه د اوکراین پر کرمن چوک ښار د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو په وسیله بریدونه وکړ چې په نتیجه کې په ښار کې د اوبو او برېښنا جریان وځنډید. د کرمن چوک ښاروال ویتالی مالیتسکي نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې وویل چې د دې حملې د احتمالي زیانونو په اړه جزئیات به له څېړنو وروسته خپاره شي. نوموړی زیاتوي چې د عامه خدماتو کارکوونکي د اوبو او برېښنا د شبکو د بیا فعالولو هڅې پیل کړې دي. پاین حال کې د اوکراین پاوځ پرون پر روسیې د بی پیلوټ الوتکو د یو بل برید خبر ورکړ او ویل چې د مسکو د جنوب ختیځ په 200 کیلومتری وطن کې د ریازان د تیلو تاسیسات په نښه کړي دي. د ریازان والی پاول مالکوف پرون پر خپل ټلګرام په اړه ولیکل چې په یو صنعتي ساحه کې د ډرونونو چرې راپریوتي خو زیان یې نه دی اړولی. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په پام کې د نن د قطر په پلازمینه دوحه کې په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې افغانستان د شګو او دوړو د توپانونو له وجې د اوږدې وچکالۍ له خطر سره مخامخ دی. په لوګر کې پرون د ځوانانو د ډلهیز واده مراسم و.
موږ دا توان نه درلودو چې خپل واده خپل کور ته راوړو. څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په قاچاقي لارو خارجي هیوادونو ته لاړ شو، دا ولور پرکو.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ځوانان د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته څنګه سندرې جوړوي.
یو دوه ملګري لرو، په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یوه سندره اول کمپوزیشن جوړو، بیا په هماغه کمپوز له لارې د آډیو باندې کار کوي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. اورېدو ته یې راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
قدرمن اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1440 هجری لمریز کال د لیندۍ یا قوس شپاړسمه ده چې د 2015 میلادي کال د نومبر له اوهې د دسمبر له اوومې سره برابره ده. دا خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورځو د راپورونو برخې ته. تکل شوی چې نن د دوحې د فورم په دوهمه ورځ د افغانستان په اړه بحث وشي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې په دې فورم کې به د سیمې په اتصال کې د افغانستان د ونډې په اړه بحث وشي. د نړیوالو اړیکو یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت لا تر اوسه د نړۍ لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، په دې ډول غونډو کې د دوی د استازو د ګډون پایلې ممکن هسی نه وي چې خلک یې تمه لري.
نن یک شنبه د دسمبر ومه د دوهې د فورم دوهمه او وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نن به په دې فورم کې په سیمه ییز اتصال کې د افغانستان د رول په اړه بحث وسي. د دې وزارت دوهم سیاسي رئیس ذاکر جلالي د شنبه په ورځ د دسمبر په شپږمه ناوخته په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې بحث کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس عبدالحی قانت، د ازبکستان د ولسمشر ځانګړی استازی عصمت الله ایرګاشوف او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی فیصل بن عبدالله به برخه واخلي. ذاکر جلالي لیکلي چې افغانستان په اړه دا بحث کوي چې د تیرو وختونو امنیتي او بحراني لید په تدریجي ډول د اتصال، پراختیا او اقتصادي ودې پر بنسټ په نوي روایت بدلیږي. هغه روایت چې په ټکو یې د افغانستان او سیمې لپاره د نویو فرصتونو دروازه پرانیزي. نوموړي زیاته کړې چې د دې فورم په لومړۍ ورځ د دسمبر په شپږمه تمرکز په اوسنیو نړیوالو ناورینونو او د قطر د منځګړیتوب پر رول باندې و. د دوهې فورم د خبرو اترو لپاره یو نړیوال پلیټ فارم چې سیاسي مشران د لویو نړیوالو ننګونو په اړه د بحث لپاره سره راټولوي سکل د دسمبر په شپږمه او اوومه جوړ سوی دی. په دې فورم کې له 1200 هیوادونو له 5000 څخه زیاتو کسانو ګډون کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي د دې لپاره چې د طالبانو حکومت لا د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، په دې فورمونو کې د دوی د استازو ګډون ممکن هغه پایلې ونه لري چې خلک یې تمه لري. د دې کارپوهانو له ډلې غوث جانباز ازادي راډیو ته وویل
جهان په عدم مشروعیت د افغانستان مواجه است و نړۍ د افغانستان د نامشروعیت سره مخ ده او ډېری هیوادونه هغه حکومت چې اوس په افغانستان کې واکمن دی مشروع نه ګڼي او په رسمیت نه پیژني. په همدې عمله په دې فورم کې د افغانستان د استازو د ګډون پایلې به له بده مرغه د افغانانو د تمې پایلې نه وي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له واکمنېدو راهیسې یوازې روسیې په رسمیت پیژندلی دی. ذاکر جلالي دغه راز ټینګار کړی چې افغانستان د قطر د منځګړیتوب او شخړو د سوله ییز حل یو له بریالیو مثالونو دی. دا په داسې حال کې ده چې قطر په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د 15 ورځني سفر کوربتوب هم وکړ. ریچارډ بینت د جمعې په ورځ د دسمبر په 15مه په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې د نړیوالو بشري حقونو د اصولو سره سم په افغانستان کې د هر اړخیزې سولې د ټینګښت لپاره د پروسو د اسانتیا برابرونکي په توګه د قطر مهم رول باید کم ونه ګڼل سي. د دې خبره په افغانستان کې د جنسیت برابرۍ د ملاتړ او طالبانو ته د اندېښنو د څرګندولو او د دوی د پالیسیو د تعدیل او د نړیوالو بشري حقونو رعایتولو لپاره د هغوی هڅولو کې د قطر ژمنتیا او هڅې د ستایلو دي. نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت بېل شکه د قطر او د نړیوالې ټولنې د نورو غړو ترمنځ دوامداره جدي ښکېلتیا ته اړتیا لري او افغانان باید یوازې پرېنښودل سي. قطر په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان شخړو د ښکېلو خواوو ترمنځ د ګڼو خبرو اترو کوربتوب کړی او په دوامداره توګه یې هڅه کړې چې له فعالې ډیپلوماسۍ څخه په کار اخیستنې نړیوالې ټولنې ته لاره هواره کړي چې له افغانستان سره په رغنده توګه ښکېل سي. له دې سره د دوحې د 2020 کال تړون په ګډون د دې مذاکراتو یوې برخې د طالبانو لپاره د وخت ترلاسه کولو لاره هواره کړې چې ځینې افغانان او د ښځو د حقونو فعالین د دې خبرو اترو پایلې منفي ګڼي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وای افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیاتوالي له ګواښ سره مخ دی. یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي دي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند لپاره یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې په افغانستان کې یو شمیر بزګران او مالداران وایي چې وچکالۍ د دوی کرنه او مالداري سخته زیانمنه کړې ده.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیرالله دی چې وایي پرلپسې وچکالۍ کرنه سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کري، ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده. دیوای په دې وروستیو کې د هرات په بیلابیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیره جدي ستونزه ګرځېدلې. له بده مرغه یو څاڅکی باران هم نه دی شوی چې له امله یې د اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی له امله کرنه په ټپه درېدلې. له بده مرغه تر ټولو ډیر موږ اغیزمن شوي یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږه د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پریوزي. د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کیږي او کمبود راغلی نو مونږه تبن چې مونږ وچکالۍ له امله زیانمن شوي یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو، اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال 500 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي. په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم د دسمبر 15 په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلي چې دې ننګونو په میلیونونو خلک بې ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړی. دغه سازمان اټکل کړی چې د 2021 او 2024 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 3 میلیونه کسان بې ځای شوي چې له دې ډلې یوازې په تیر 2024 کال کې د بې ځای شویو شمیر 1.5 میلیون ته رسیږي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو وزارت 13 اونۍ د ټولو جوماتونو له ملا امامانو وغوښتل چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې خلکو ته د استسقا د لمانځه د فضیلت په اړه معلومات ورکړي. دغه وزارت ویلي د جمعتونو امامان باید خلکو هڅوي چې توبه وباسي، روژه ونیسي، بخنه وغواړي او د وچکالۍ په وخت کې خیرات ورکړي. د وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو جمعتونو امامان باید د جمعې له لمانځه وروسته خلکو ته د استسقا د لمانځه د وخت او ځای په اړه معلومات ورکړي او په خپلو سیمو کې د جمعې له لمانځه وروسته او د ماسپښین له لمانځه مخکې ترسره کړي. د اوبو او چاپیریال ځینې متخصصین وچکالي د کرنې سکتور لپاره یوه لویه ستونزه بولي او ټینګار کوي چې دوامداره وچکالي به د ټول افغانستان اقتصاد اغیزمن کړي. لډلی نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل دیوایی د زیربناو جوړولو لپاره د هڅو او کار سربیره دا مهمه ده چې د اوبو د کارولو په برخه کې له احتیاط کار واخیستل شي او د غراز د کرنې په سکتور کې پرمختللي او معیاري سیستمونه وکارول شي کوم چې د حکومت او د خلکو ګډ او دوامداره کار ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د نومبر په 23مه ویلي وو چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولی شي کورنۍ او ډېر ماشومان پاکو بوتا لاسرسی محروم کړي. له دې مخکې د اکتوبر په 20مه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې درنو اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو ورځو دا شیبه نړیوالو مسایلو ته. د غزې له تړانګې د اسرایلي ځواکونو وتل او هلته د ثبات د ساتونکو ځواکونو ځای پر ځای کېدل هغه اقدام دی چې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې په پلان کې یادونه شوې ده. د پلان په غزا کې جګړه تر ډېره درولې، خو ښکیل اړخونه لا هم په دې نه دي سره جوړ شوی چې د سولې د موافقې دا لومړی ګام څنګه عملي کړي. د غزې د سولې د پلان تضمینونکو هیوادونو قطر او مصر غوښتنه کړې چې د دې پلان د پوره تطبیق لپاره باید اسرایلي ځواکونه له غزې ووزي او په سیمه کې د ثبات ساتونکی نړیوال ځواک ځای پر ځای شي. د قطر صدراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی پرون د دوحې د فورم په غونډه کې د خبرو پر مهال وویل وخت حساس دی او که ټول اسرایلي ځواکونه له غزې ونه وزي نو د اوربان پلان په بشپړ ډول نشي عملي کېدی او په غزه کې به سوله ټینګه نشي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعاطی د دوحې فورم ته وویل هلته د ثبات ساتونکی ځواک باید ژر تر ژره ځای پر ځای شي، ځکه یو لوری چې اسرائیل دی هره ورځ له اوربان څخه سرغړونې کوي. قطر او مصر له متحدو ایالاتونو سره په ګډه د غزې د اوربان له موافقې سره مرسته وکړه. د دې موافقې په لومړي ګام کې اسرائیلو ومنله چې خپل ځواکونه له پلان سره سم د ژیړې کرښې په نوم له بیلونکي سیمې څخه په شا کړي او فلسطینی حماس ډلې ژوندی پاتې یرغمل چې له هم ورسره وو او همداراز له یوه پرته د ټولو مړو یرغملو مړي اسرائیلو ته وسپارل. د دې شل فقرایي موافقې چې طرحه یې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې کړه د تطبیق په دوهم پړاو کې چې تر اوسه نه دی پیل شوی یو لړ مهمې پوښتنې له هغې ډلې دا چې حماس ډله به څنګه بې وسلې کېږي رابرسیره شوي دي. حماس وایي چمتو ده چې خپلې وسلې د غزې د تړانګې راتلونکې فلسطینی ادارې ته وسپاري، خو په دې شرط چې د اسرائیلو اشغال به پای ته رسیږي. د حماس د مرکچي پلاوي مشر غړي خلیل الحیا د شنبې په ورځ فرانس پرس خبري اژانس ته وویل اشغال چې پای ته ورسیږي موږ به خپلې وسلې د فلسطین د خپلواک دولت چارواکو ته وسپارو. د هغې موافقې له مخې چې ملګرو ملتونو په 13 نومبر میاشت کې تایید کړه اسرائیل به په غزه کې له ټاکلو سیمو وځي، ځای به یې د سولې د بورډ په نوم اداره نیسي او ورسره به نړیوال ثبات ساتونکی ځواک هلته ځای پر ځای کیږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته ورځو او دا هم یو په زړه پورې راپور. د لوګر ولایت په مرکز پل علم ښار کې پرون د یو خصوصي خیریه ټولنې لخوا د ځوانانو او پیغلو د 15 جوړو د ډله ییز واده مراسم ترسره شول. یاد خیریه بنسټ د دې جوړو هر کور ته څه د پاسه 100 قلمه بیلابیل لومړني او ضروري توکي هم برابر کړي وو. د دې مراسمو ډیری ګډونوال هغه ځوانان وو چې د اقتصادي ستونزو له کبله د ودونو پروګرامونه 2 کاله ځنډیدلي وو. په دې اړه نور تفصیل د ازادي رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
په لوګر کې د یو خصوصي خیریه بنسټ په نوښت د هغو 15 ځوانانو او پیغلو د جوړو ډله ییز واده ترسره شو چې د اقتصادي ستونزو او لوړو لګښتونو له کبله کلونه کلونه ودونه ځنډیدلي ول. د یاد بنسټ لخوا د ډله ییز واده د لګښت سربیره د هر ناو یو زوم نوي کور لپاره څه باندې 100 قلم وسایل هم ورکړل شول. د لوګر اوسیدونکي او ځوان فعالان دا ډول د ډله ییز واده پروګرامونه ګټور بولي او د ورته برنامو د دوام غوښتنه کوي. د لوګر یو ځوان فعال حمید الله مشال رډی ته وویل
د ټی ډی رضایت دی او دا چې اکثره کسان کله چې کوژده وکړي بیا د واده د مصارفو همدارنګه د ولور پوره کولو لپاره خارج ته ځي، نو د دغه ډول ودونو په کولو سره به د دوی ژوند هم خوندي وي، د مسؤلینو او همدارنګه د خیریه بنسټونو ولو څخه زموږ هیله همدا ده چې دغې لړۍ ته دوام ورکړي، ځکه چې په لوګر کې ډېر بې وزله دا رقم کسان شته چې کوژدې کړي دي په قانونو قانونو باندې، هغه خپلې د ژوند ملګري د پلار په کور باندې ناست خدای نشي کولی چې واده زر تر زر وکړي.
په ورته مهال هغو ځوانانو چې په دې برنامه کې ورته د واده د مراسمو اسانتیا برابره شوه په دې خوښي څرګنده کړه چې په دې دوی نوی ژوند پیل کړ. له دې ډلې یو ځوان معروف وایي
موږ دا توان نه درلودو چې خپل واده خپل کور ته راوړو، څو ځله مو دا کوشش وکړ چې په کاچاکي لارو خارج هیوادونو ته لاړ سو دا ولور پرکو، او دغه څه خیریه بنسټونو څخه مننه کوو چې زموږ دغه جوړی ودونه وکړل.
د لوګر یو بل ځوان اسلام الدین چې د دې ډله ییز واده برخه وو او د همدې ستونزو له کبله یې واده 15 کاله ځنډیدلی وویل
سیلاب صاحب نو ډېره مننه کوم د تجارانو نه چې زمونږ په هکله دومره غټ لوی اقدام واخیسته، مونږ ته ویاړه په برخه کې چې زمونږ دا غټ مشکلات یې حل کړ، کنه دا 15 کاله نور ما دا واده کوی نه.
د لوګر په ډله ییز واده کې زمانو د ټولنې له مخورو وغوښتل چې په ودونو کې د ځینو ناسمو دودونو او درنو پیټو په کمولو کې خپله ونډه ترسره کړي. د دوی له ډلې محب الله وویل
موږ مشرانو په سپینګرو باندې چې دغه ورته ناوړه دودونه د لمانځه یوسي او تر څو د ټولو خلکو لپاره سهولت او اسانتیا هم برابر شي.
بلوري ته په لوګر کې د 15 جوړو د ډله ییز واده د مراسمو منتظم او د خیریه بنسټ مشر سید احمد سراب ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې پر مشرانو غږ وکړ چې د لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو په ګډون ځینې ناسم دودونه اصلاح کړي او دا ناسم دود د خپلو راتلونکو نسلونو ته په میراث نه پرېږدي. یاد دیوی د لوګر ولایت په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د نجونو لوړ ولور او د واده د لوړو لګښتونو د ټولنیز ستونزو سربیره جبري ودونه، د بدلانه ودونه، کله ناکله په دښمنیو کې د نجونو ورکول، د کم عمرۍ ودونه، د نجونو د رضایت نه پوښتل او نور شته ناسم دودونه د دې لامل کېږي چې ځینې وختونه د ودونو په تړونونو کې ژورې ستونزې پیدا شي او بیا د دا ډول مسلو ډیری قرباني او زیانګاری هم نجونې پاتې کېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د هم د دې خبرونه ورستای راپور. اوس به مو پر ټولنیزو شبکو ډېرې داسې سندرې لیدلې او اوریدلې وي چې د مصنوعي ځیرکتیا یا AI په مرسته جوړیږي، خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته سندرې څنګه جوړیږي؟ یو شمیر افغان ځوانانو په دې وروستیو کې د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د سندرو تولید ته مخه کړې. په دې ډله کې یو عمر اندیش دی، هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپلو څو تنو ملګرو سره یو ځای د کار کوي. په دې راپور کې به له ښاغلي اندیش څخه واورئ چې دا سندرې څنګه جوړیږي او دا څه ډول سندرې دي.
Thank you.
دسمبر واوری بادونا یخش پیرا دسمبر واوری بادونا زڑول رے جی کد شگو کمرونا زڑول رے جی کد شگو کمرونا یخش پیدا
دا سندره دو مرندیش په نوم یو سوان او ملګرو لخوای په ای ای یا مصنوعي ځیرکتیا په ګروپی ډول جوړه شوې ده. دوی چې په افغانستان کې اوسېږي او یوټیوب چینل لري او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ دوه مخکې د سندرغړو کنسرتونه جوړول. په ای ای یې څو نورې سندرې هم جوړې کړې او غواړي په دې برخه کې لا کار وکړي. خو دا سندرې څنګه جوړېږي؟ ښاغلی اندیش یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لومړی یو دوه ملګري لرو په هغوی باندې یو شعر یا یو غزل یا یو سندره اول کمپوزیشن جوړو، بیا په هماغه کمپوز له لارې مثلا یو همدې برخه کې چې میوزیک یې پوهېږي هغه د آډیو باندې کار کوي. ارشاد خالق دی زمونږ یو ملګری دی، نو هغه ورته په آی باندې بېلابېل غږونو کې مثلا د غږونه پر کوي، ښځه او ښځې غږ کې یا د نرینه غږ کې. نو بیا لاگه وروسته هغه سور او تالی کتل کېږي، نو بعد لاگه بیا مثلا گرافیکی بڼه ته راځي. نو دا دغه سیلنډ پروسه ده.
دا چې په مصنوعي ځیرکتیا د یوې سندرې جوړول څومره وخت نیسي او څو کسان بوختوي؟ ښاغلی اندیشوي،
ټول ټول شاوخوا یو هفته وخت نیسي او په دې کې مثلا درې څلور یا پنځه کسان پکې کار کوي لسر نه تر پایه پورې.
نوموړی زیاتوي چې په ای کې د سندرې جوړولو لپاره هم باید ځانګړي پروګرامونه واخیستل شي او فیس ورکړل شي، یا د یو کار په سر، یا هم دا چې میاشتنی یا کلنی فیس ورکړل شي.
که آډیو برخه وي، میوزیک برخه وي، یا مثلا ډیزاین برخه وي، ټولو ته به مثلا خاص سایټونه لري، خاص پلیټفارمونه لري. ځینو کې به مثلا میاشتنی ګډون کوي، په ځینو کې به مثلا کلنی ګډون کوي. ځینې داسې هم دي چې یوازې مثلا د هر کمپوز په سر، د هر کار په سر تانه مثلا فیس اخلي.
لکه غلی اندیش مو پوښتنه وکړه چې دوی په دې برخه کې خپل کار کې څه ډول ستونزو سره مخ دي. ده راته وویل،
ستونزې خو دغه دي، اوورال مثلا د افغانستان بانک کارتونه ډېری سایټونه نه شي اخیستی. مثلا خپل موږ ته چې د یوټیوبر کومه وید هم راځي، په بل ملک کې به ترلاسه کوو او طبیعي ده د هغې ملک ټیکس به هم په کار کېږي بېرته چې تر موږ راځي. هغه هم هیله ده چې ورو ورو افغانستان کې ډیجیټلایزیشن ته مقام مسعید شي او
د یادونې ده چې عمر اندیش او ملګري دا کار داسې هېواد کې کوي چې په موسیقي پکې بندیز دی. د طالبانو حکومت وایي موسیقي حرامه ده او په خپرولو او اورېدو یې بندیز لګولی دی. عمر اندیش وایي دوی اوس غواړي له دې طریقه د خلکو ذوق خوب کړي.
دا شیان بند شول، د بندرونه، د محفلونه، نو اوس موږ ته چې سړی لکه یو میز او یو کمپیوټر نام خپل ذوق او د ملګرو ذوق خړوب کړی شي.
ای ای یا مصنوعي ځیرکتیا هغه ټکنالوژي ده چې کمپیوټرونه او ماشینونه ته د انسان په شان فکر کولو، زده کړې، پرېکړې کولو او ستونزو حل کولو وړتیا ورکوي. له ای ای په بېلابېلو برخو کې کار اخیستل کېږي.
قبلا مودا سکون بر صفتا مو امام بر قبلا مودا سکون بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر تور سر زر هم بر سر تغ می دا بابا دنن او شال می دا دی پسر بادی خواز وینا دا وطن دا حجیره پسر بادی خواز وینا دا وطن دا حجیره پسر حسک می پا لحد و لار ویدا می پا زنگون بیره
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سلام و وقتتان بخیر. به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. در نتیجه انفجار مهمات بجا مانده از جنگ‌ها در نینگرهار 3 نفر کشته شدند. این موضوع را چندین رسانه داخلی از جمله طلوع نیوز به نقل از سید طیب همت سخنگوی فرماندهی امنی حکومت طالبان در نینگرهار گزارش دادند. با گفته همت این رویداد در روستای دیغازی ولسوالی کامر رخ داده و 2 تن از قربانیان برادر هستند. او افزوده که این رویداد در جریان کار در یک انبار ضایعات فلزات رخ داده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش دفتر هماهنگی امور بشر رسانه ملل متحد یا اوچا، هر ماه بیش از 55 نفر در افغانستان در نتیجه انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده کشته و زخمی می‌شوند و در حال حاضر حدود 3.3 میلیون نفر در افغانستان در 1 کیلومتری مناطق آلوده به ماین و مهمات منفجر ناشده زندگی می‌کنند. مقام های قطری و ازبکستان در پیوند به افغانستان دیدار و گفتگو کردند. مجید محمد آل انصاری مشاور صدراعظم و سخنگوی رسمی وزارت خارجه قطر با عصمت الله ارگاشف نماینده ویژه رئیس جمهوری ازبکستان در امور افغانستان دیدار کرده است. وزارت خارجه قطر روز شنبه 6 دسامبر اعلام کرده که این دیدار در حاشیه 23 فروم یا مجمع دوحه صورت گرفته است. با گفته این وزارت در این دیدار روی روابط دو جانبه بین دو کشور و راه‌های پیشبردیان، تقویت همکاری در افغانستان و همچنین سایر موضوعات مورد علاقه مشترک مورد بحث قرار گرفته است. این در حالی است که قرار است امروز در دومین روز فروم دوحه روی موضوع افغانستان بحث صورت گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در این فروم درباره نقش افغانستان در اتصال منطقه صحبت خواهد شد. بخش افغانستان اداره توسعه ملل متحد میگوید که افغانستان یکی از آسیب پذیرترین کشورها در برابر تغییرات اقلیمی است. به گفته این اداره افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با افزایش خشکسالی دراز مدت، تخریب زمین و طوفان‌های شن، گارد و غبار روبرو است. برنامه توسعه ملل متحد روز شنبه با نشر گزارشی در صفحه ایکس خود گفته که ولایت‌های هرات، فرا، نیمروز و کندهار سالانه بیش از 50 روز طوفان‌های شن، گارد و غبار را تجربه می‌کنند و این طوفان‌ها در دشت‌های شمالی از جمله در بلخ و جوزجان بین 20 تا 30 روز دوام می‌کنند. این اداره ملل متحد گفته که با این وجود در شرق افغانستان با جوامع برای غرس درختان مقاوم در برابر خشکسالی و احیای زمین‌های تخریب شده همکاری می‌کند. این در حالی است که خشکسالی دواندار در افغانستان به یک نگرانی جدی مبدل شده و حتی حکومت طالبان هفته گذشته از مردم خواست که در روز جمعه برای ریزش باران نماز استسقا بخوانند و دعا کنند. قطر و مصر ضامنان طرح صلح غزه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و استقرار یک نیروی بین‌المللی حافظ ثبات در منطقه برای اجرای کامل این طرح شدند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدراعظم قطر دیروز در نشست سالانه یا فروم دوحه گفت که زمان بسیار حساس است و اگر همان نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نشوند، طرح آتش بس به گونه کامل اجرا نخواهد شد و صلح هم در غزه برقرار نخواهد شد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر هم در این نشست گفت که باید در عرصه وقت یک نیروی حافظ ثبات در آنجا مستقر شود، زیرا یکی از طرفین اسرائیل هر روز آتش بس را نقض میکند. قطر و مصر به همراه ایالات متحده به میانجیگری توافق آتش بس غزه کمک کردند. به عنوان اولین گام در این توافق اسرائیل موافقت کرده که نیروهایش را طبق برنامه از خط زرد خارج کند. و نیروهای روسی شبانه به شهر کرمچوک اوکراین با استفاده از سیاره‌های بی پیلوت و موشک حمله کردند که سبب اختلال در تامین آب و برق شد. ویتالی مالتسکی شهردار کرمچوک امروز در بیانیه‌ای در رسانه اجتماعی اعلام کرد که جزئیات خسارات احتمالی ناشی از این حمله پس از تحقیقات منتشر خواهد شد. و افزود که کارکنان خدمات عمومی در حال تلاش برای برقراری مجدد تامین آب و برق هستند. در همین حال ارتش اوکراین دیروز از حمله تیاره‌های بی‌سرنشین دیگری بر روسیه خبر داد و گفت این حمله یک تأسیسات نفتی در ریازان در 200 کیلومتری جنوب شرقی مسکو را هدف قرار داده است. پارو مارکوف والی ریازان در دیروز در صفحه تلگرام نوشت که تیاره‌های بی‌سرنشین در یک منطقه صنعتی فرود آمدند اما هیچ خسارتی ایجاد نکردند. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. قرار است که امروز در دومین روز نشست فروم دوحه درباره افغانستان هم بحث شود. انتظارات از این نشست چیست؟
بیشتر اشتراک نماینده افغانستان دست خواهد که نتایج از او برای افغانستان پیامدهایی که انتظار مردم افغانستان میده نخواهد داشت.
استرالیا بر چهار مقام حکومت طالبان از جمله قاضی‌القضات آنان تحریم وضع کرد. اینکه این تحریم ها چقدر قابل اجرا است از آگاهان حقوقی خواهیم شنید.
اما در عمل مشکل ایست که متاسفانه در دنیای که حال ما قرار داریم بسیار رعایت نمیشه.
روایت جوانی را خواهیم داشت که با استفاده از هوش مصنوعی آهنگ تولید میکند.
یکی شپید دسامبر و اوری بادونه.
بخشی از آهنگی تولید شده از سوی این جوان بود. در مسائل جهان هم خواهیم داشت که قطر و مصر دو زامن توافق آتش‌بس غزه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه شدند. مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستیم. بیاین بپردازیم به مطالب برنامه. قرار است امروز در دومین روز فروم دوحه روی موضوع افغانستان به صورت گیرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه گفته که در این فروم درباره نقش افغانستان در اتصال منطقه صحبت خواهد شد. شماری از کارشناسان روابط بین الملل میگویند در حالی که حکومت طالبان تاکنون از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده، نتایج اشتراک نماینده های آنها در فروم ها ممکن است پیامدهای مورد انتظار مردم را نداشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
امروز یک شنبه 7 دسامبر روز دوم و پایانی فرم دوحه است. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده است که امروز در این فرم روی موضوع نقش افغانستان در اتصال منطقه بحث خواهد شد. زاکر جلالی رئیس دوم سیاسی این وزارت نوقت روز شنبه 6 دسامبر در شبکه اکس خود نوشته است که در این بحث عبدالحی قانت رئیس سیوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، اسمت الله ارگاشوف نماینده خاص رئیس جمهور ازبکستان و فیصل ابن عبدالله نماینده ویژه وزارت خارجه قطر اشتراک خواهند کرد. زاکر جلالی گفته است که این بحث درباره افغانستان نشان می‌دهد نگاه امنیتی و بحران محور گذشته به تدریج بر روایت تازه بر پایه اتصال توسعه و رشد اقتصادی بدل می شود. روایتی که دروازه فرصت های نو را بر افغانستان و منطقه می گشاید. و افزود است که در روز اول این فرم یعنی 6 دسامبر بیشتر تمرکز بر بحران های جاری جهان و نقش میانجیگری قطر بوده است. فرم دوحه که یک بستر جانی گفتگوست و رهبران حوزه سیاست را گرده هم می آورد تا درباره چالش های مهم جهان بحث کنند، امسال در تاریخ 6 و 7 دسامبر برگزار شد. در این فرم بیش از 5000 شرکت کننده از 162 کشور جهان حضور یافتند. شماری از کارشناسان روابط بین الملل می گویند در حالی که حکومت طالبان تاکنون از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده است، نتایج اشتراک نماینده های آنها در فرم ها ممکن است پیامدهای مورد انتظار مردم را نداشته باشد. خوشان باز یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
جهان با عدم مشروعیت افغانستان مواجه است و اکثر کشورها افغانستان هم این حیث حکومتی که حال حاکم است افغانستان او را مشروع نمیدانند و رسمیت نمیدانند. بنابراین بیشتر اشتراک نماینده افغانستان تصفانه که نتایج از او برای افغانستان پیامدهایی که انتظار مردم افغانستان میره نخواهد داشت.
قابل ذکر است که حکومت طالبان از زمان بازگشت دوبارهشان به قدرت تا کنون تنها سوی روسیه به رسمیت شناخته شدند. زاکر جلالی همچنین تاکید کرده است که افغانستان یکی از نمونه های موفق میانجیگری و حل مسالمت‌آمیز منازعات توسط قطر به شمار می رود. این در حالی است که قطر به تازگی میزبان سفر 5 روزه ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان بوده است. ریچارد بنت در اعلامیه که ناوقت روز جمعه 5 دسامبر منتشر کرد گفته است نقش مهم قطر به عنوان تسهیل کننده ای روندهایی که میتواند صلح فراگیر در افغانستان را مطابق با اصول بین المللی حقوق بشر تقویت کند نباید دست کم گرفته شود. به گفته او تعهد قطر در حمایت از برابری جنسیتی در افغانستان و تلاش این کشور برای مطرح کردن نگرانی هایش با طالبان و تشویق آنان به تعدیل پلیسی ها و رعایت حقوق بشر بین المللی قابل ستایش است. او در پایان تاکید کرده است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان بی تردید نیازمند ادامه تعامل جدی قطر و سایر اعضای جامعه جهانی است و مردم افغانستان نباید تنها گذاشته شوند. قطر در 2 دهه گذشته میزبان گفتگوهای متعدد میان طرف های درگیر افغان بوده و به طور مستمر تلاش کرده است تا با استفاده از دیپلماسی فعال زمینه تعامل سازنده جامعه جهانی با افغانستان را فراهم کند. با این حال برخی از این مذاکرات از جمله توافق دوحه در سال 2020 به نوع زمینه دستیابی طالبان به قدرت را فراهم ساخت و شماری از افغانها و فعالان حقوق زنان پیامدهای آن را منفی ارزیابی می کنند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان تحریم وضع کرد. این مقام ها شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی و خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان می شود. وزارت خارجه استرالیا گفته که این مقام های طالبان به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری خوب مورد تحریم قرار گرفتند. اینکه حکومت طالبان با آگاهان حقوقی در این مورد چی میگویند در یک گزارشی که از یک وقفه کوتاه نشر میشه خواهیم شنید. همزمان با ادامه کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان، استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان به دلیل دست داشتن آنان در سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تضعیف حکومتداری خوب تحریم وضع کرد، اقدامی که حکومت طالبان آن را غیر عادلانه می‌خواند. وزارت خارجه استرالیا روز شنبه 15 قوس با نشر اعلامیه گفته است که این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات حکومت طالبان و 3 وزیر آنان می‌شود. با گفته وزارت خارجه استرالیا این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. اما یک منبع آگاه در حکومت طالبان این تحریم‌ها را بی‌دلیل و غیر عادلانه می‌داند. این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت حکومت آنان هیچ داد و گرفتی با حکومت استرالیا ندارد. با این وجود خواست آنان از کشورها این است که واقعیت‌های عینی را در افغانستان درک کنند. به گفته این منبع حکومت طالبان، کشورها به جای موقف‌گیری بی‌نتیجه بهتر است که موضوعات را مطرح کنند و برای آن رای حل پیدا کنند. اما پرسش اینجاست که در حال حاضر این تحریم‌ها به ویژه ممنوعیت سفر چقدر قابل اجرا است؟ نصرالله استانگزی آگاه امور حقوقی به رادیو آزادی گفت
اما در عمل مشکل ایست که متاسفانه در دنیایی که حال ما قرار داریم بسیار رعایت نمیشه. بسیار کسایی است که حتی از طریق مراجع بین المللی، محاکم بین المللی مثل محکمه جنایی بین المللی زیر تعزیرات هستن اما سفر میکنن. یا بسیار مثال نزدیکش خود وزیر تحصیلات طالبان ملا ندیم امروز به ایران رفتن. به یه اساس زیاد عملی نیست اما یک فشار خواهد بود بر حکومت طالبان و مقامات طالبان.
این در حال است که حکومت طالبان متهم به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف 6 و تحصیلات عالی و نیمالی دختران را ممنوع کرده، زنان را از کار در بیشتر اداره‌های دولتی و تمامی اداره‌های غیر دولتی منع کرده و بر دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد بارها این ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان را محکوم و از وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کردند. محکمه بین المللی جزایی یا ICC هم در ماه جولای سال جاری حکم بازداشت هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات آنان را صادر کرد. این محکمه گفت که اتهام وارده بر این مقام‌های رهبری طالبان ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی است. حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که این اقدام هیچ تأثیری روی موقف آنان ندارد، اما کارشناسان ملل متحد گفتند که حکم بازداشت رهبران طالبان گامی به سوی عدالت برای زنان افغان است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در پی درگیری شب شنبه میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان در گذرگاه اسپین بولدک چمن، در امتداد خط دیورن 4 غیر نظامی در ولسوالی اسپین بولدک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان محل میگویند هرچند فعلا درگیری متوقف شده، اما وضعیت همچنان غیر عادی است. طالبان و مقام‌های پاکستانی یکدیگر را با آغاز این درگیری متهم کردند. بیشتر در گزارش.
پس از درگیری شب گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در منطقه سپین بولدک چمن در نزدیکی خط دیورند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان انجامید، شایدان اینی میگویند افرادی که به دلیل این رویداد مجبور به فرار شده بودند هنوز هم به خانه های خود بر نگشتند. آنان میگویند هرچند درگیری پایان یافته، اما وضعیت به حالت عادی بر نگشته است. یک دکاندار در بازار ویش اسپین بولدک که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شنبه 6 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
بیگاش پر دیر سختش په والا یو طرف
شب گذشته بسیار یک شب سخت و همراه با سرگردانی بود. همه مردم بازار ویش در حال فرار بودند. ما شب را بیدار ماندیم. تمام خانواده هایی که نزدیک خط دیورند بودند خانه هایشان را ترک کردند. زنان، کودکان و سالمندان شب را در سرما سپری کردند. بسیاری هنوز برنگشتند. ترس باقی است.
ویرشته ده چی؟ بید جگله وشی.
آجی آقا باشنده دیگر اسپین بولدک نیز بر رادیو آزادی گفت که درگیری تا ساعت 2 بامداد ادامه داشت و به مردم غیر نظامی آسیب رساند.
از ساعت 10 شب تیراندازی شروع شد و تا 2 شب مردم غیر نظامی را هدف قرار داد. زنان و کودکان در این سرمای شدید بیرون مانده بودند و مردم به هر طرف در دوش بودند.
این درگیری که دو طرف همدیگر را به آغاز آن متهم می‌کنند، بر اساس آمار رسمی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار 3 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. علی محمد اکمل، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار، در پیام صوتی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است که نیروهای پاکستانی توپخانه سبک و سنگین استفاده کردند و گلوله‌های آوان آنان بر خانه‌های مردم اصابت کرده است. او افزوده که درگیری پایان یافته و دو طرف بر آتش بس توافق کردند.
تقریبا تا سحر پر لخال خال دزی کوله بودی
که تا صبحگاه خال خال شلیک می کردند. 3 غیر نظامی کشته و 5 نفر زخمی شدند. اکنون وضعیت عادی است، اما جنگ را طرف پاکستانی آغاز کرد. آنها به آتش بس پایبند نماندند، فقط تمام شب شلیک کردند.
با این حال عبدالکریم جهات، ولسوال اسپین بولدک، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این درگیری 4 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که در میان کشته شدگان یک زن و یک کودک نیز شاملند. برخی منابع صحی در اسپین بولدک به رسانه ها گفتند که وضعیت دو تن زخمی ها وخیم است. شمار از باشندگان در آن سوی خط در چمن بر رادیو آزادی گفتند که در این درگیری 3 غیر نظامی زخمی شدند. مقام های دو طرف میگویند که درگیری شام جمعه آغاز شد، اما هر دو طرف یکدیگر را عامل شروع تیراندازی میدانند. مشرف زیدی، سخنگوی شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، در اعلامیه طالبان را متهم کرده که بی دلیل بر نیروهای پاکستانی در چمن تیراندازی کردند. اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه یک سیاسی و تر سابق قد نوشته که نیروهای پاکستانی از سمت ولسوالی سپین بولدک کندهار حمله را آغاز کردند و نیروهای آنان به آن پاسخ دادند. این درگیری ها در حال صورت می گیرد که چند روز پیش گزارش های از گفتگو میان هیئت های طالبان و پاکستان در ریاض نشر شد، اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این مسئله را رد کرده و گفته که هیچ اطلاعی از چنین نشستی در دست نیست. اما برخی منابع طالبان این گفتگوها را تایید کرده و گفته بودند که در آن درباره ادامه آتش بس توافق شده است. پیشتر به تاریخ 25 نوامبر حکومت طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در پکتیکا و کنر و خوست متهم کرده گفت که در آن حمله حداقل 10 عضوی خانواده کشته و شمار دیگر زخمی شدند. هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرد، اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که در زمان مناسب به پاکستان پاسخ لازم خواهد داد. انتشار گزارش‌های تلفات غیر نظامیان در آن رویداد واکنش‌های گسترده انتقادی را برانگیخت. تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان پس از درگیری‌های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیوران شدت گرفت. درگیری‌هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را با وارد کردن تلفات سنگین متهم می‌کردند. چند دور گفتگوها میان هیات‌های طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول برای حل این مشکلات برگزار شد، اما نتیجه مشخص نداشت. اسلام آباد ادعا میکند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی‌های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
قطر و مصر خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و استقرار نیروهای حافظ صلح بین المللی در نوار غزه شدند. این دو کشور که ضامن آتش‌بس غزه هستند، آن را گامی ضروری برای اجرای کامل آتش‌بس شکننده در منطقه خواندند. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم.
مجله خبری رادیو آزادی.
خروج نیروهای اسرائیلی از نوار غزه و استقرار نیروهای حافظ ثبات در آنجا اقدامات است که در طرح صلح مورد حمایت ایالات متحده و ملل متحد ذکر شده است. این طرح تا حد زیاد جنگ در غزه را متوقف کرده، اما طرفهای درگیر هنوز در مورد چگونگی اجرای این گام اولی از توافق صلح به توافق نرسیدند. قطر و مصر ضامنان طرح صلح غزه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و استقرار یک نیروی بین المللی حافظ ثبات در منطقه برای اجرای کامل این طرح شدند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر دیروز در نشست سالانه یا فروم دوحه گفت که زمانی بسیار حساس است و اگر همه نیروهای اسرائیلی از غزه خارج نشوند، طرح آتش بس به طور کامل اجرا نخواهد شد و صلح هم در غزه برقرار نخواهد شد. بدر عبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر هم در این نشست گفت که باید در عرصه وقت یک نیروی حافظ ثبات در آنجا مستقر شود، زیرا به گفته او یکی از طرفین یعنی اسرائیل هر روز آتش بس را نقض میکند. قطر و مصر به امرای ایالات متحده به میانجیگری توافق آتش بس غزه کمک کردند. به عنوان اولین گام در این توافق، اسرائیل موافقت کرد که نیروهایش را طبق برنامه از خط زرد خارج کند و گروه فلسطینی حماس گروگان‌های زنده‌ای را که هنوز در اختیار داشت و همچنین اجساد همه گروگان‌های کشته شده به جز یکی را تحویل داد. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. مرحله دوم توافق 20 ماده‌ای که توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد شده و هنوز آغاز نشده است، سوالات مهمی را مطرح کرده است. از جمله چگونگی خلع سلاح حماس. حماس گفته که آماده است سلاحهایش را به اداره آینده فلسطینی در نوار غزه تحویل دهد، اما تنها در صورتی که اشغال اسرائیل پایان یابد. خلیل الحیه عضو تیم مذاکره کننده حماس روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که آنها سلاحهایشان را به مقامات یک کشور مستقل فلسطینی تحویل خواهند داد، اما زمانی که اشغال پایان یابد. بر اساس این توافق ملل متحد در ماه نوامبر گذشته آن را تصویب کرد، اسرائیل از مناطق خاصی در غزه عقب نشینی خواهد کرد و سازمان به نام هیئت صلح جایگزین آن خواهد شد و یک نیروی بین المللی حافظ ثبات در آنجا مستقر خواهد شد.
بیشتر از خبر.
ممنون که شنونده رادیو آزادی هستین. مطالب این مجله و دیگر برنامه‌های رادیو آزادی را می توانید در وبسایت و صفحات اجتماعی ما هم دنبال کنین. شماری از جوانان افغان اخیراً ساخت آهنگ با استفاده از هوش مصنوعی را آغاز کردند. عمر اندیشه که از آنهاست، او برای رادیو آزادی گفت که این فعالیت را با همکاری چند تن از دوستانش انجام می‌دهد. عمر اندیش در این گزارش با همکار ما گفتگو کرده که گزارش با صدای آهنگی که او با کمک هوش مصنوعی تولید کرده آغاز می‌شود.
کش پیدا دسامبر واری بادونا یا کش پیدا دسامبر واری بادونا زرون رجی کدشگو کمرونا زرون رجی کدشگو کش پیدا دسامبر واری بادونا.
عمر اندیش جوان افغان با همکاری چند دوست شانگهای را با استفاده از هوش مصنوعی ساخته است. او میگوید که همه در افغانستان زندگی میکنند و یک کانال یوتیوب دارند. با گفته او پیش از بازگشت طالبان به قدرت برگزاری کنسرت های هنرمندان را ترتیب میدادند و اکنون در قالب دیجیتال و با کمک هوش مصنوعی به تولید موسیقی ادامه میدهند. اما این آهنگ ها چگونه تولید میشوند؟ آقای اندیش در این باره به رادیو آزادی گفت:
نمره و دو ملگری لرم پاوی بندی.
در قدم نخست دو دوست داریم که برای شیر کامپوزیشن می سازند. بعد یک دوست دیگر ما ارشاد خالق در بخش صدا و موسیقی کار می کند. صداها را می سازد. چی صدای زن باشد یا مرد؟ هر نوی که لازم باشد. سپس سر و تال بررسی می شود و بعد وارد بخش گرافیک می گردد. خلاصه پروسه شم این طور است.
در مورد این که ساختن یک آهنگ با هوش مصنوعی چقدر وقت بگیرد و چند نفر را مصروف می سازد، آقای اندیش می گوید:
در مجموع حدود یک هفته وقت می گیرد و در این کار از آغاز تا پایان 3-4 تا 5 نفر کار می کند.
او می افزاید که برای ساخت آهنگ با هوش مصنوعی برنامه های مخصوص باید خریداری شود که هزینه آن برای هر اثر جداگانه و یا مجموعی ماهانه یا سالانه پرداخت می شود.
چی بخش صدا باشد، چی بخش موسیقی یا طراحی، برای همه اینها سایت های خاصی وجود دارد، پلتفرم های خاصی وجود دارد. در برخی باید اشتراک ماهانه بگیری، در برخی اشتراک سالانه و برخی هم برای هر کار جداگانه فیس میگیرد.
او درباره مشکلات و چالش های که هنگام ساخت آهنگ با هوش مصنوعی با آن مواجه می شوند چنین گفت:
مشکل این است که کارت های بانکی افغانستان را بسیاری از سایت ها نمی پذیرند. مثلا آید یوتیوب ما هم که می آید باید در کشور دیگر آن را بگیریم و طبعا فیس همان کشور را هم باید بدهیم. اما امیدواریم آرام آرام زمینه دیجیتالی شدن در افغانستان فراهم شود و این مشکل حل گردد.
این جوانان افغان در حال با استفاده از هوش مصنوعی در افغانستان آهنگ می سازند که حکومت طالبان موسیقی را حرام خوانده و پخش و شنیدن آن را در کشور ممنوع کرده است. عمر اندیش می گوید هدف آنان پاسخ دادن از این طریق به علاقه و آتش مردم نسبت به موسیقی است.
وقتی بر این چیزها، محفلها و مجالس محدودیت وضع شد، حالا ما از طریق AI ذوق هنری خود و دوستانمان را با یک کمپیوتر سیراب بکنیم.
AI یا هوش مصنوعی تکنولوژی است که با کمپیوترها و ماشینها توانایی فکر کردن مانند انسان، آموختن، تصمیم گیری و حل مشکلات را می دهد و در بخش مختلف از آن استفاده می شود.
قبله موده سکن بره سفتم و ایمان بره قبله موده سکن بره دور سر زرهون بره دور سر زرهون بره دور سر زرهون بره
بسر توغ میده با بدنم و شال میده دی بسر بعدی خواز وینا دواتم ده دیره بسر بعدی خواز وینا دواتم ده دیره بسر حسکمی پالهت ولار ویده می پزندون بر تور سر زرخون بر تور سر زرخون بر تور سر زرخون بر